په پیښور کې د سهار 10 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویم غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه مجید بابر باندې کوي.
جنرل شریف به رواني میاشتې په پای کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه کابل ته ځي. افغان وزارت دفاع د هلمند ولایت مرکز د طالبانو لاس ته د ورتلو دعوی په کلکه رد کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې د بې ګناه خلکو وژل کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مخه به د پاکستاني پوز مشر جنرال لاهل شریف د رواني میاشتې په پای کې کابل ته ځي. تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی عزیز زیاته کړه
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربہ پروانہ میشت کی افغانستان دا سفر اکری خطر دے مخ کے بعد جنوری پر لمڑے ہفتے کی دا غسل ورخیز کمیٹی غنڈا و شیچے پا دے رستے کی رمستہ شویدہ سوید دے جائزہ وقت لیچے دا سوری خبر چیرتا بکم شرائط و اکمہ طریقہ و شی.
جنرل راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د سولې د خبرو د تورو د بیا پیلولو لپاره په پاکستان ټینګار کړی و چې وسلوال طالبان افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کینوي. د مومندو ایجنسی د امبار په سیمه خاري دره کې پرون مازدیګر په یو روان موټرګاډي د سړک د غاړې پټ خښ شوې بارودي چاودنه کې دوه ماشومان او دغه ګاډي ډرایور مړه شوي دي. سرکاري لیوي ځواکونو د پیښې تصدیق کړی دی. د یادې پیښې پر لا هم کوم وسله والې ډلې نه ده منلې. د تیر پیر په ورځ هم د بایزو په سیمه کې دوه چاودنې شوې وې چې پکې د لیویز فورس د یو صوبېدار په شمول دوه کسان مړه او د پاکستاني پوځ د یو کرنل په شمول دوه تنان زخمیان شوي وو. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس استعفا ورکړه. د صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بیګاش په پلیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی ډاکټر مالک بلوس خپل استعفا گورنر بلوچستان ته ورکړې چې هغوی منظوره کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نن مازدیګر به اسمبلی په غونډه کې نواب ثناء الله زهري د نوي وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایې اخلي او وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. په یاد صوبه کې د وزیر اعلی د څوکۍ بدلون د مری لوزنامې په بنیاد شوی چې پکې ویل شوی و عبدالمالک بلوس په دو نیم کاله او نور دو نیم کاله به د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکو نواب ثناء الله زهري وزیر اعلی وي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاکار سردار رضا بړیسی مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشتوالي له امله د 1400 زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ښاغلی بړیسی زیاته کړه تعلیم نه د بے برخ پاتې کېدو لوی وجوهات غربت او د آبادۍ نه د سکولونو په زیاته فاصله کېدل دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د هلمند سنگین ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پرونون خطو کې 25 کسه طالب یاغیان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي سخت جنگ روان دی خو دولتي ځواکونه برلاسي دي.
هلمند په هیڅ صورت
دی وی په هلمند کې تبلیغات ډیر دي. ځینې خلک په ناپوهه یا ناپوهه تبلیغات کوي. وضعیت داسې ښایي چې خدای مکړه هلمند د سکوت په حالت کې وي. زه دا په بشپړه توګه ردوم. هلمند به هیڅکله وقتا سکوت ونه کړي او نه د سکوت په حالت کې دی. البته سخت جګړه روانه ده. طالبانو مخکې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د سنگین ولسوالۍ مرکز یې نیولی دی خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه دعوه رد کړې ده. د روسیو لوړپوړي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټې لري. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرفیکس خبرې ایجنس ته ویلي ماسکو او طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي. ښاغلي کابلوف ایجنس ته ویلي دي چې روس افغانستان ته د وسلو ورکولو لپاره هم تیار دی، خو د ده په خبره په دې کې به د ډېر احتیاط نه کار اخلي او دا به خالصتاً یوه کاروباري معامله وي. روسي او افغان چارواکي وایي چې افغان ولسمشر اشرف غني د افغان پوځ لپاره د روس نه د توپخانې، وړو وسلو او جنگي هلیکاپټرو MI-15 غوښتنه کړې ده. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګناه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان په خپل پرونی راپور کې وویل چې په ځینو بریدونو کې د استوګنې ځایونه، کورونه، یو جومات، یو ګڼ بازار او روغتیایي ودانۍ په نښه شوي دي. راپورونه وایي دغه بریدونه کېدای شي جنگي جرایم وګڼل شي. د بخنې نړیوال سازمان په دې حکله د خپلواکو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. خو د روس د دفاع وزارت د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپور کې لګولي تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې دغه راپور د دروغو نه ډک دی. د روس د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشنکوف پرون په ماسکو کې وویل د شام جنگ له 5 کلونو راهیسې دوام لري، تقریبا 3 لک کسان پکې وژل شوي دي. خو عجبه خبره دا ده چې د بخنې نړیوال سازمان مخکې له دې چې د روس هوایي ځواکونه په شام کې مداخله وکړي دا پوښتنه نه کوله چې په شام کې د جنگي جرایمو مرتکبین څوک دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر لواندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ شي او افغان چارواکو سره به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے، کافی مفید دور ہوگا.
په ممند جنسای کې د سړک غاړې بمی چاودنې د دوه ماشومانو په ګډون 3 کسان وژل دي.
د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع مړ دی، دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوی دي.
او د بلوچستان حکومتي چارواکو منلی چې دغه صوبې 14 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. غټ لاملونه څه دي؟
غربت ډېر زیات دي. یو کلی سره د سکول فاصله چې وګوري هغه 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر.
د تاریخ پانه 19 پروگرام هم اوري هیله د مشال رادیو سره اوسه. دا همولنې موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف بروانه میاش افغانستان ته ولاړ شي او افغان چارواکو سره به پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. نوموړی همداراز افغانستان ته د جنرال شریف سفر مهم مرزوي وایي چې د جنرال شریف به له افغان لوري سره د سولې د پروسې په ګډون پر پوځي همکارۍ او د سرحدي سیمو د امنیت پر ټینګښت خبرې وکړي. عزیز، دا څرګندونه د چهارشنبه پر ورځ یعنی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته سره په خبرو کې کړي دي. تفصیل په خبره زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د دې هیواد د پوځ لخر جنرال راحیل شریف په رواني میاشت په پای کې کابل ته سفر وکړي او افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی عزیز د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمله سرلوړخیزه کمیټې یوه غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څار یو میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې بلخ کې لوړخونو سره شریکې کړي. د رواني میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو سرلوړخیزه لیدنې کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی او د یو کمیټې په جوړولو سره شوي وو. د پاکستان د پوځ مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان د ولسمشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. خاغل عزیز، کابل ته د جنرال راحیل شریف ته سفر پاړه وای،
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے، اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
د پوز مشربا پروانه میشت کی افغانستان ته سفر وکړي. خو تر دې مخکې به د جنوري په لومړۍ هفته کې د غسلوړ خیز کمیټه غونډه وشي چې په دې وروستۍ کې رامسته شوې ده. سو دې جایزه واخلي چې د سوري خبرې چیرته، په کوم شرایطو او کومه طریقه وشي. ښاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلو لپاره کوششونه تیز کړي دي. ښاغلی عزیز افغانستان ته د جنرال راحیل شریف سفر مهمه بالا او ویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پوځي همکارۍ، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغو دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي وو. په دغو خبرو اترو کې د چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. که څه هم دغه دواړه افغان خواوې هغه مهال سلا شي چې دغه مذاکراتو بل پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر ښکاره کېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په ټپه ودرول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په قبالی سیمه ممند جنسای کې شوې د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې د دوه ماشومان په ګډون درې کسان وژل شوې دي. سیمه ایزې سرچینې وایي چې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې روغتیایي حالت یې مرګونه دي. دا په تیرو درې ورځو کې په ممند جنسای کې دریم برید دی چې خلکو ته مرګ ژوب لاړوي. بیا هم له پیښوره د مشال رادیو د خبریال رپورټ اورو.
افغان پولی تسیر ما د مومند جنسای په قبالی سیمه کې سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې لږ تر لږه شپږو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د دې جنسي امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دې جنسي د انبار په خارې نومي دره کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون لږ تر لږه درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په عین حال کې یو ځایي خبریال ګل محمد مومند چې پیښې له نږدې څارلې په خبرو کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې دوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو د موټر ډرایور چې دی هغه په مکمل کې د سره سم دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي. دغه رنګ دوه ماشومان نور هم ژوبل شوي دي. هغه د باجوړ ښار هسپتال ته وړل شوي دي چې د هغوی حالات هم معلومه کېږي.
دا ګل محمد په خبره په دغه بمی چاودنه کې وژل شوي ټول عام ملکي کسانو او له کومې وسله والې ډلې یا حکومت پلوه امن لښکر سره یې تعلقات نه درلودل. په مومند جنسۍ کې په تیرو درې ورځو کې دا درېمه چاودنه ده. تر دې مخکې د روانې میاشت په یوویشتمه نېټه هم د دې جنسۍ په بیزو تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه شوي وو چې درې کسان پکې مړه او د ملیشا ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې څلور نور ټپیان شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي وو چې ټاکل شوه په همدې ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت ګورنر د مومند جنسۍ په مرکز غلنۍ کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا لپاره لاړ شي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو، د بلوچستان د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې شپاړس لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. په تعلیمي چارو کې د صوبایي حکومت سلاکار مشال ریډیو ته ویلي چې په دوی کې نجونې او هلکان دواړه شامل دي، خو په خبره یې چې د نجونو شمیر نسبتا زیات دی. بلخوا په بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کار کوونکي ټولنیز شخصیات دغه وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. نیاز موساخیل رپورټ راکوي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاکار سردار رضا بړیسی مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې دا خبره ومنله چې په صبح کې په لکونو ماشومان لسکولونو بهر دي.
تاسې دې چې موږ تقریبا دیارس لکه الخوان د مشر په سکولانو کې دي او تقریبا شپاړس لکه الخوان د سکولانو سره د باندې دي. دا د دې وجه څه دي چې په ډېر ځای کې سکولان نشته یا په ډېر ځای کې فعال سکولان نشته. زموږ په پرایمري لیول کې ډېر الخوان چې دي هغه د سکولان سره د باندې په دې باندې سي چې هغه ډراپ آؤٹ شي. نو موږ دا نه معلومي چې دغه هلک واقعه هم سکول پرېښ دي که بل سکول ته تلل دي، بل ښار ته تلل دي، سبق یې کنټینیو کړی دي، یا آیا ګسره سکول پرېښ دي.
سردار رضا بړی سي زیاته کړه د دوی حکومت هڅه کوي ترسو د وضع برابرولو لپاره ګامونه پورته کړي.
موږ یو بل پروګرام ورته لرو د ګورنمنټ او بلوچستان په حواله باندې چې هغه الکان چې په یو وجه یا په بل وجه باندې په سکولانو کې داخله نه ده اخیستې یا سکول په منځ کې پریښې دي، نو د شپاړس کاله سره له مخه له مخه اته کاله د نه کاله بعد موږ دغه الکان اخو په الټرنیټ لرننګ پروګرام کې اچو. دا سبق وکړو چې کم وخت کې دوی خپل ځان ترلاسه پورې ورسي.
بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کار کوونکي ټولنیزه کارکوونکي یا سوشل اکټیویسټ سنا دورانی وایي چې یا د وضع د دوه لویو وجوهاتو پر بنسټ خرابه ده.
یو خدای تر دې چې موږ سره غربت بشي ډېر زیات دي. غربت ته وجه سره خلک خپل کوشنیان نه سیاستوالي ما کلیان کې لیدلې دي چې موسلي کوشنیان چې دی هغه کھیتوں کے ہم مور پلاس راختہ دی جن سے بعد جعفر آباد فاتلدار سے مزدوری کے ہم آختہ دی دو ہم خبردار ذرا دی چلی دیں جن پہ حوالہ چی خبر حکم دی سر دا مسئلہ دی چموش بیخی دے زیاد سکولوں نن لڑوں اس پہ یو کلی سر دے سکول تا فاصلہ چیو گورے آگا یو کلومیٹر یا دو کلومیٹر انجن دا پارا موبیلٹی دیر غٹی شو دی.
دا بلوچستان دا تعلیم محکمہ سلاکار پہ خبر لسکولونو بہر پشپاڑ سلکا معشومانو کی حلقوان انجن دواړه په زیات شمیره کې شامل دي، خو په دواړو کې د د په وینا نسبتا د نجونو شمیره تر ټولو زیاته ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلې شي.
د پاکستان په سنټ کې د ایوان ځینو غړو د هیواد حکومت غوښتي چې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې اصلاحات وکړي تر څو د دوی په خبره د ځینو اشخاصو یا ډلو لخوا د قانون د ناسم استعمال مخه ونیول شي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سېنیټر فرحت الله بابر وی چې د لړکی بعد وی ډیر زر یو قانوني مسوده تیاروي او په دې کې بعد ټول پاکستان عالمان اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علماي کونسل په اعتماد کې اخلي او ورسره به سلا او مشوره کولای شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي. د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم ویل چې په قومي اسمبلی او سېنیټ کې دوی د بل مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا سی ډیر واقعیات سی دی پاکستان کې چې پچا باندې د بلاسفیمی توهین مذهب او توهین رسالت الزام ولګي نو هغه بیا پتو لګي وروسته چې دا د چا ذاتی دښمنی وا او هغه چې کوم مظلوم بنده وو د هغه جائیداد باندې قبضه کول غوښتل یا سنور ذاتی کشمکش دای خپل کې وو نو موږ دا ویل چې دا بلاسفیمی دا قانون چې کوم دی ډیر غلط استعمال کیږي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه دی عالم او مفتی فضل منان عبد نو پوښتل نو هغه وی
سر هم دغه دی دا څنګه چې یو کس خلاف پکې کوم او یاره هغه ته پکې یو دفعه پیدا کوم چې یاره دا پکې پنچکړی چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي دا څنګه د پکار البته کو داغه په وجه باندې چې ټول ته خیر ملاویږي او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم ټول ته خیر ملاویږي نو خیر له کو پاره کې خلک یو تصحیح وکړي او هغه کې اضافه وکړي په یو دفعه کې نو هیڅ مسله نه دا خو متفقه
د سینر غونډې دوران فرحت الله بابر زیاته کړه باید پاکستان په سکیورټي ادارو کې دی داین او بشری حقوقو په اړه مضمونونه لوستل لازمی وګرځول شي چې دارنګ هویتا هم په دې اړه معلومات ترلاسه شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پاکستان کې میشت مذهبي لږ کې وای چې یو پلو له دوی سره د مذهب پر اساس نه وړ چلن او زیاتې کیږي. بل پلو حکومت د دې هر څه د مخنیوي لپاره نه خو قانون سازي کوي او نه هم لوړاندې موجود قوانین په کار اچوي. دی وای د پیپلز ګوند حکومت په دې لړ کې اوسه ګامونه پورته کړي خو اوسنی حکومت تر اوسه هیڅ هم نه دي کړي. خو د اوسنی حکومت چارواکي بیا وایي چې د مذهب پر اساس د ناوړه چلن پر ضد یې ګامونه اخیستي دي. بوریوال کاکړ رپورټ لري.
په پاکستان کې د عام خراب حالت ترڅنګ په ځانګړې توګه پر مذهبي لږکیو په دې تیرو وختونو کې یو شمېر داسې بریدونه سوي دي چې هغوی ته پکې په پراخه کچه د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالي زیانونه هم رسېدلي دي. د ټول پاکستان د مذهبي لږکیو د سازمان ویاند شمون الفرید ګل مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه نه پورته کیږي. شیمون الفرید ګل وویل چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې په لومړي ځل په سینټ کې مذهبي لږکیو ته استازیتوب ورکړل سو، په پارلمان کې 15% کوټه ورکړل سوه او د مذهب پر اساس ځینې رخصتۍ هم ومنل سوې، خو د ده په وینا اوسنی حکومت د دوی پر حالت سترګې پټې کړې دي.
زه داسې فکر کوم چې د اوسني واکمن مسلم لیگون ډلې په ایجنډې کې دا نشته چې هغوی دې د مذهبي لږکیو لپاره څه وکړي. هغه ځکه چې په دې شاوخوا 2.5 کاله کې تر اوسه داسې هیڅ هم نشته چې موږ یې د مذهبي لږکیو د ګټې لپاره د اخیستل شویو ګامونو په توګه یاد کړو.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړی محمد طلال چودري وایي چې یو خوا وار لمخه د پاکستان په عین کې داسې برخه سته چې په ملک کې د مذهبي لږکیو د حقونو ساتنه کوي او بل د دوی حکومت هم اړین ګامونه پورته کړی دي. د وویل
وزیر اعظم نواز شریف په اول ځل د بشري حقوقو د وزیر څوکۍ رامنځته کړه او د هغه په مشرۍ کې یو داسې څنګه جوړ کړه چې په ملک کې د بشري حقوقو په حالت او له هغه په سرغړونو نظر ساتي. په دې هر څه کې د مذهبي لږکیو د حقوقو خوندیتوب هم شامل دی. نو داسې هیڅ سنشته چې ګواکې د مذهب په بنیاد لچا سره زیاتې شوه او یا کیږي.
شمون الفرید ګل وویل د سپریم کورټ پریکړه راغله چې د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې د اصلاحات اړتیا ده او بیا بل پریکړه راغله چې په دې اړه د یو کمیشن جوړ کړل شي، خو د په وینا تر اوسه څه نه دي سوي. نوموړي وویل پر دوی چې څومره بریدونه سوي دي په هغوی کې نه څوک نیول سوي او نه هم چاته سزا ورکړل سوي ده. د زیاته کړه چې پر مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه عیسویانو چې کومو خلکو خونړي بریدونه کړي دي هغوی مخونه لا هم نو پټ کړي.
په گوجرا کې برید وشو، په سانګھڑ کې برید وشو، په بهاولپور کې وشو، په لاهور کې جوزف ټوله کالونۍ وسوځول شو. دا هر څه چا چا وکړل هغوی مخونه نو پټ کړي، بلکې د دې ټولو خلکو نمونه لا پولیسو ته ورکړل شوی ول. نو دا تر هغه نه ول بلکې عام خلک ول چې بریدونه یې وکړل.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې غړی محمد طلال چودري وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي، یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد بریدونه نه کیږي، خو د نوموړي په وینا د دوی حکومت بیا هم پوره هڅه کوي چې د هر ډول سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخه ونیسي.
دا سخت دریځي یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد نه ده، بلکې د مسلمانانو چې خپلې کومې فرقې دي د هغوی ترمنځ هم دا مسله شتون لري، خو د نېشنل اکشن پلان او ضرب ازب عملیاتو سره تر ډېره حده دا قابو شوي دي. داسې پیښې زیاتره وخت د کرکې خپرونکو ویناوو او موادو له کبله رامنځته کیږي او اوس د دې دواړو پر ضد سخت ګامونه اخیستل کیږي او دوی شمېر کسانو ته پکې سزاګانې هم ورکړل شوي دي.
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو مشران په داسې حال کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره قانون سازي غواړي چې په دې وروستیو کې پرې یو شمېر خونړي بریدونه سوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات د پنجاب صوبې په بیلابیلو شهرونو کې میشت عیسویان په نشه سوي دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن په نوم د زده کوونکو یو غورځنګ د پښتونخوا د امن شهیدان تر سرخط لاندې پرون چهارشنبه یو کانفرنس وکړ. په دغه غونډه کې د سیمې هغو پښتنو ته چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي د عقیدت پرزونې وړاندې کړل شوې. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په دې کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان د پښتنو سیمو سره تعلق لرونکي هغه خلک چې نه صرف د ازادۍ لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي، بلکې د تیرو څو لسیزو راهسې چې کوم پښتانه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي، ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړی شوې. دې کانفرنس کې د ګډونوالو وینا وه چې د لر او بر پښتنو تل د امن لپاره هلې ځلې کړي دي، ځکه چې دا یو امن خوښوونکی قام دی او د دوی دا قربانیانې به تل یاد ساتلی شي. د دې کانفرنس تابعه کوونکي نواب عدنان مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس د لاري خلکو ته د پښتنو د قربانیانو په حق له خبرتیا ورکول وو.
دسمبر د میاشت د پښتنو لپاره ډیره درنه ده. دی کې زموږ سره د بشیر بلور غونته کې شهیدان دي، دی کې د ای پی ایس اټیک ته مونږه مقصد دا چې مونږ یوازې د دوانه یاد نکو، مونږه د مغلو د زمانې نه، د انګریز د زمانې نه تر اوسه پورې په پاکستان کې که په افغانستان کې د جدي دهشتګردۍ یا د بدامنې په دای کې کم شهیدان ورکړل شوی دي، هغه په یاد کې یو تزیاتی کانفرنس مونږ نن
په نړیوال اسلامی پونتون کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن یا پی ایس ایف صدر مکی جان کاکړ وایي
هغه شهیدان چې کوم موږ د پښتون قام د قوم پرستی په خاطر، د پښتون قام د پکا په خاطر چې کومې قربانیانې پښتون ور کړې دي، دا هغه په یاد کې موږ د منځو ولې چې هغه موږ ورونه دي، زموږ مقام هم د هغه د سبا مونږ هم د غلار تکړلای شو. نو ټول پښتنو ته د دې پیغام ورکول دي چې ټول پښتانه چې دي هغه هر وخت ودی چې ته تیار دي چې خپل شهیدان به مور کوي، او د دوی دا کوم قومي مبارزه ده به مخ ته روان وي او دا څوک درولای نه شي.
په دې کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړي افراسیاب خټک نصر بیره د یاد پونتون یو شمیر زده کوونکو هم ګډون وکړو. د کانفرنس په پای کې افراسیاب خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
حقیقت دا دی چې ژوندۍ کومونه خپل هیروګان نه لري، او دن چې دوی دا ورس کړی دا نو دا د هغو ټولو شهیدانو چې هغوی د امن لپاره د دهشتګردۍ خلاف قرباني کړې دي نن د هغوی یادونه وه، او دا د هغوی حق دی په موږ باندې، او دا د تجدید عهد ورځ ده. داسې ورځ ده چې موږ به د هغوی په لاره ان شاء الله روان یو. انسان فانی دی مگر افکار نه فنا کیږي، قربانی ته د جدید لار نه فنا کیږي.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې د پی ایس ایف سره سره د هر پښتون د ذمہواری جوړیږي چې د خپل اتلانو او د امن په لار کې د ځانونو قربانیان ورکوونکو په یاد کې دا قسمه دستورو تابعیا کوي چې نړۍ یې له قربانیانو څخه خبره شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دا یوتا او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنېغه.
د پاکستان د قبایلی سیمو ځینو زده کوونکو پرون په پیښور کې د یوې خبری غونډې په ترڅ کې د خیبر پختونخوا له گورنر غوښتل چې په فاټا کې د کالجونو او پوهنتونونو جوړولو کړي اعلانونه زر تر زره عملي کړي. د زده کوونکو همداراز د قبایلی سیمو تعلیم یافته ځوانانو ته د حکومت لخوا د نوکریو ورکولو غوښتنه هم وکړه. له پیښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن د سیوري لاندې د یو خبري غونډې په مهال شوکت عزیز وویل چې د پښتونخوا گورنر خو قبایلی سیمو لپاره دا یو پوهنتون اعلان کړی دی، ولې تر اوسه پورې نه خو د دې لپاره ودانشته او نه د وایس چانسلر او پروفیسرانو برتی شوې ده. هغه زیاته کړه د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان دا کوم ایجنسی لپاره د کیمپس اعلان کړی دی، خو دا بده مرغه د پښتونخوا گورنر اجازه نور کوي.
نو موږ ګورنر صاحب نه دا مطلبه کو سره تا ته دي چې څه مسله دي سره د کيو اسلامي کالج برانچ په کوم جنسي کې جوړ شي یا په وزیرستان کې جوړ شي، دا خو دي علم دي امن خبره ده، دي سره به امن رسیدي سره به خوشاله رزي.
دا کوم جنسي سره تعلق لرونکي یو بل زده کوونکي حلیم اورغزه چې دا په خبر په هنتون نه ایم سي کړی دا وای په کار دا چې حکومت دا فاټا تعلیم یافته ځوانانو او جنکو ته سرکاري نوکرې یا نور وظایف اعلان کړي.
ګورا څومره د فاټا سټوډنټس 2008 2009 2011 کې فارغ شوه دي، ماستر ډیګریان یې خسته دي، کوم څومره کم ریشو کې په فاټا کې ایجوکیشن دي، تعلیم څومره کم ریشو کې دي، هغه په باوجود چې کوم 10% 5% ایجوکیټډ خلک دي هغه پاسپورتونه جوړوي او بارزي جاب لپاره.
دا شان عزیزه چې د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن نائب صدر هم ده وایي چې د هلکانو د تعلیم سره سره په قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره عملی ګامونه پکار دي.
نو پکار ده چې
چې څومره ایجوکیشن فیسیلیټیز دي دا دی ولا پرووایډ کوي، او بل فیمل چې کم ایجوکیشن حاصل کی په کورونو د نه کینی، بلکې چې کم فاټا ایریاز دي هغه کې د مخ کې دوی لاړ شي. خو مین خبره بیا هم درازي چې دوی ته کا فیسیلیټیز پرووایډ شي، نو دوی چې دا کم ایجوکیشن حاصل کړي دي دا هم نورو ته ورورسه.
دا کبایي سیمو سره تعلق لرونکي د غزده کوونکو د پیښور قیوم سټیډیم کې د فاټا فیسټیوال په نوم په یو دستوره نیوکه کړي، او وی وایل په کار دا چې د غلوبه د ایجنسی دننه شوی وي چې زیات تر لوبغاړو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی. د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې کیدونکې دي. د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه به د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. پرون مازدیګر د مومند ایجنسۍ په امبار تحصیل کې د سړک د غاړې چاودنه کې درې تنه مړه شوي دي. د امبار په سیمه خاري دره کې پرون مازدیګر په یو روان موټر ګاډي د سړک د غاړې پټ ښخ شوي بارود چاودنه کې دوه ماشومان او د دغه ګاډي ډرایور مړه شوي. سرکاري لوی ځواکونو د پیښې تصدیق کړی دی، خو د دغه پیښې پړچانه نه منلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ استعفا ورکړه. د صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بېګا شپه په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي ډاکټر مالک بلوڅ خپل استعفا ګورنر بلوچستان ته ورکړې چې هغوی منظوره کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نن مازدیګر به اسمبلۍ په غونډه کې نواب ثناءالله زهري د نوي وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایه اخلي، او وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاکار سردار رضا بډیسی مشال لیدو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشتوالي له امله د 14 لکه زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د هلمند سنگین ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پرونو نښتو کې 25 کسه طالب یاغیان ووژل شول او 2 لسپور ټپیان شول. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې سخته جګړه روانه ده، خو دولتي ځواکونه برلاسي دي. د روسیو لوړ پوړي چارواکي وایي د اسلامي دولت زیادایش تل خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټې لري. د افغانستان لپاره د روس دولت مشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرفیکس خبرې ایجنس ته ویلي ماسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بې ګناه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي.
نن خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
آج رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې داخله وزارت په کراچۍ کې د رینجرز اختیارات محدود کولو نه متعلق د سند حکومت سمري مسترد کړي ده، او رینجرز ته حاصل اختیارات یې د شپېته ورځو لپاره د غزولو منځوري ورکړي ده. رسپانه لیکي چې داخله وزارت لخوا سمري په مسترد کولو د سند حکومت لخوا څه جوابي تحریر تر دې د مخې ته نه دی راغلي، خو ځنو غړو یې سخت بیانونه ورکړي دي او دا سمري مسترد کول یې په سند حکومت حمله ګرځولې. رسپانه لیکي چې د نوي صورتحال سند او وفاقي حکومت یو بل مخامخ ودرولی دي، خو خبر داوی چې دا معاملہ دي نور نه اوګدوي او په خشان دي هوار کړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک د دې مهم صنعتي او کاروباري مرکز کې امن نه صرف د اولس لپاره بلکې د ملک د معیشت لپاره هم ضروری دي، نو د سیاسي تاوتریخوالي لوجي امن عمل متاثر کې دي شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د سند حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي اعلی چارواکو له احساس کول پکار دي، ځکه چې د خپل منځي تاو تریخوالی لوجه جمهوری عمل ته نقصان رسیدلې شي. ورسپانه لیکي چې خپل منځي بیان بازی پر ځای سند او وفاقي حکومت لا خپل ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي طرف ته اړول پکار دي، ځکه چې په کراچۍ کې اوس هم ترهګر ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونه، مافیا او فرقایز ګروپونه موجود دي، او تر څو چې یاد حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم نکړي تر هغې دې ګروپونو خاتمه ممکن نه ده. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او افغانستان اکثره وخت له یو بل د ترهګر کارګرو د پټن ځایونو د ختمولو غوښتنه کوي، خو اوس یو وار بیا پاکستان له افغانستانه د ترهګرو په ضد د کاروایي کولو غوښتنه کړې ده. ورسپاڼه لیکي چې ترهګري له دواړو ملکونو لپاره خطر دی او پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې دواړه ډیر مهم هیوادونه دي. تر څو چې له دې ملکونو ترهګري نه وي ختمه شوې، تر هغې په دې منطقه کې امن او ترقی نشي راتللی. ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ګټه په دې کې ده چې په یو بل شکونه نه کوي او په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو رسنیو کې مو اوریدونکو نن د ډیلی ټیلیګراف او ګارډین ورځپاڼو لیکنې ستاسو لپاره راوړي دي. ډیلی ټیلیګراف په خپله لیکنه کې په افغانستان کې د برتانوي پلانونو د ناکامۍ لاملونو ته کتنه کړې، او ګارډین ورځپاڼه بیا په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره د سعودي عربستان پر هڅو لیکنه کړې ده. تفصیل له نجیب عامر اورو.
ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ټونی بلیر او د دفاع د پخوانی وزیر جان ریډ چې کوم د لوړ اعظم پلان د افغانستان د امنیت په اړه لاره، هغه په دوه وجو ناکامه شو. لومړی دا ډیره د ناهیلۍ خبره ده چې په مکمل ډول په ځایي ځواکونو تکیه وکړل شي. څوک چې نژادي سابقه لري او هغه حوصله ورسره نشته چې د ملک د هغې برخې ساتنه وکړي چې دوی یې خپله نه ګڼي. په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې تاجک نژاده کسان هم دومره نابلده دي لکه بهرنیان چې دي، او هغه هم په داسې حال کې چې نه ورسره تجربه شته او نه ورته پوره روزنه ورکړل شوې ده. دویم مشکل اقتصادي هغه دی. د افغانستان په جنوب کې طالبان او د اپیمو کاروبار د یو بل سره تړلی دي. غربي نړۍ تمه لرله چې په یوه تیګه به دوه مرغۍ وولي چې داسې ونه شول. بیا وړاندې لیکي چې د برتانوي عسکرو لپاره هیڅکله د یوې سیمې نیول ستونزمن نه و، خو برتانوي سیاستوالو ته دا ګرانه برېښېدلې چې د سختدریزو ډلو پر ضد د استعمالولو لپاره کومه حکمت عملي وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په پام کې نیولو سره د هغه پوښتنه ده چې ځواب ورکول اړین دي. ګارډین ورځپاڼه بیا لیکي په پاریس کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وروستي بریدونه ښکاره کوي چې دوی نړیوال هدفونه ترلاسه کوي. دوی اوس د منځني ختیځ په خاوره په لویه پیمانه د ترهګرۍ له خورولو مطمئن نه دي او هڅه کوي چې په ګرده نړۍ کې تروریستي ډلې جوړې، فعالې او خپلې کړي. اوس شنون کې هڅه کوي چې د نوموړې ډلې سرچینې معلومې کړي، سو دوی د یادې ډلې د فعالیتونو د ودرولو لپاره خپل معلومات زیات کړي. کله چې د دوی د سرچینې خبره کیږي نو زیات خلک سعودي عرب ته ګوري، او کله چې د دې ډلې د مخنیوي خبره کیږي نو د خلکو پام امریکې ته اوړي. خو په هر حال که د اسلامي دولت وسلواله ډلې له نږدې نه دقیقه مطالعه وشي نو معلومیږي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله او د سعودي عرب مذهبي حکومت په دې خبره سره په جنگ دي چې کوم یوې د خالص سنی اسلام علمبردار ده. د ګارډین په وینا کله چې په 2011 کال کې داعش په اول ځل په سوریه کې سر راپورته کړ نو سعودي هڅه وکړه چې د سوریې میانروي اپوزیسون ډلې متحرک کړي، خو نړۍ د دې په اورېدو کې پاتې راغله. خو اوس داعش نه یوازې منځني ختیځ بلکې د ټولې نړۍ لپاره یوه خطر ده. یوازې د سعودي عربستان په مشرۍ کې یو ائتلاف داعش ته ماتې ورکولی شي. که نړۍ غواړي چې داعش ته دې په رښتونې معنا ماتې ورکړل شي نو سعودي عرب ته دې ګوتنیونه ختمه کړي چې ګویا داعش یې تخلیق کړی دی، بلکې په کار ده چې د داعش د ځپلو لپاره د سعودي عرب سره په ائتلاف کې شامل شي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د هغه هیواد او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی. تمه ده چې د دغې غونډې تمرکز به پر دفاعي چارو، د انرژۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکارۍ وي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له سلطان محمد سرور څخه اورو.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازی زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري. خو د مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنګیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد چوي د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیه
کچری د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینې لارې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي ترڅو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید سویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت 10,000 کلاشنیکوف، ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي، خو زمیر کابلوف انترفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپله اړیکه تاییدوي، څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو تفصیل مو د سلطان محمد سرور په رپورت کې اوریدو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سموریدونکو، د هند د وزیر اعظم نریندر مودی مسکو ته د سفر په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت بیا هم له سلطان محمد سرور څخه اورو.
نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسید او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوه خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسی سوداګرو سره لغونډې مخکې د پنځشنبه په ورځ خبرو ته سره کینی. د غراز ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 1500 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوې ډهلی او مسکو چې د سړې جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري، اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوي لوی بازارونه لري. د هند صدر اعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبره شوه، د ولادیمیر پوتین په حق له ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولای سي اړیکې وساتي. خغلی موډی ویلي دي چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساينس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر اس جیا شنکر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري وڅېړي او د غراز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخو کې همکاري هم څېړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د څېړنې د مرکز کارپو کونستانتین مکینکو چې د روسیې د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسیې څخه د هند صدر اعظم د روانې لیدنې په ترڅ کې د 2 میلیارد ډالرو په بیه قراردادونه لاسلیک سي. هند په تیرو 15 کلونو کې په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد و، خو روسیه اوس له امریکا او اسرائیلو وروسته هند ته د وسلو په صادراتو کې دریم ځای لري. اټکل کېږي چې هند به په راتلونکو 2 کلونو کې د 130 میلیارد ډالرو په بیه وسلې راونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم اوریدونکو، د تاریخ پاڼه اونیزه خبرونه چې په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړ کړی ده، تاسو ته په تکراری ډول اورو.
د
ګران اوریدونکو د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه 300 قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بچای خپل ولکه کې واغسته او د افغانستان نه د هندستان په لور پناه واپس یا نواګه د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسره سخت مزاحمت وشو او هغه په لومبی ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا 3 کال وروسته د 1.5 کال په عمر کې مړ شو. نن زموږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه 2 ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغوني آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه ملو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوشا 1500 کاله وړاندې په دې سیمه آباد و. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالونو سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي، د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي،
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتره بارډر دی د افغانستان سره، 175 کیلومتره پوله ده د سوات سره، 35 کیلومتره پوله ده د باجوړ سره او 30 کیلومتره پوله ده د ملکنی جنسه سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاست دیر یا د دیر دوزیلی کوز دیر بر دیر، او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبې لفظ دی او د دیر معنی دا اوبا. بعضی پوهان دا وی دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه با د ناواپس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړه تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بودھ مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن نه خوښه ول سو کال وړاندې د سیمه آباد او د لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دیکلا وای
دا ګندارا گریو کلچر چې کمی اړيږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی، داغي اثر هم ایون هم تدل سمې لا شوې دي. په دې مرګر کې گریو کلچر سایت او باغې کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو اوزار هغه وخت کې بدا دستور چې را مړ شو یو دا یاغه وسیزلې شو یو مرتبان کې به واشو داغه سره داغه د ژوند چکم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او داغه لوخي لرګي وغیرہ دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره خبرونو کې خښ کو. د دې آثار هم موږ ته دلته په دیر کې ملاو شوی.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د 3 ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګ قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړ کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګ قتل عام ویل دی.
اعظم تا دغلط کی سخت مشکلات چی پیشی وی دی غلط تلاش علاقہ دا دے علاقے تا اغا وقت کی مساگا ویلا شیوا چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتوں دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاہ و اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دا ترالو دا غدا خیال نو چی دا تبا دونا سخت ریزسٹنس بوشی و اسکینین دا غی سرا دیر سخت مقابلہ اکلا دری ورزو پوری اغی مساگا پتا نکلشوا او دری ورزو نا پس اغی پیسلہ اکلا چی یو برپور حمله کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغه قطر شو په دغه جګړه کی او دې تویری شي د مسکر اف مساګا.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینه زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباہ کړل.
تلاش کی کوم او ګورو د زیارت بازار نه کمونگا جنوب طرف ته وګورو نو دغلته کې یو ډیرای ده هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او په غشی باندې او دې چې کله نمازیګر هوا هوالو دغه علاقې هوا ډیره خرابه ده ډیره ترخی په نمازیګر کې ته هوا ده ته اولګیدا نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کو.
خو بیا مورخین پدې ندی متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا موجوده ملکن ڈویژن پا جنگ کی زخمی شوی زکا هغه پخپلا اورا یعنی موجوده اوڈیگرام بزیرا یعنی موجوده بریکوٹ او ارنوس ذکر کرده دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونا دغه خبره ثابتوی چې سکندر اعظم دا خیبر پا درا نا بلکی دا دیر باجوڑ پلار اباسین غاڑتا رسیدلی و
تاریخ مونتا دا خیلی چی اغا پا باجوڑ ماندی را غی بیادا تکی دا کٹکلی پا دی سایت ماندی را غی او چک درا موجوده چی ایکم دا چک دری دا دیر دا چی کم میزیم دی پا دی اڑخ ماندی اغا سی دا لارو بیا سواد تا لارو آل تکی جنگو نکلی دی دا سی دا منگلور پا ایریا ماندی بیا مونتا نور اثار ملاوی گی پا اوڈیگرام سواد کی گورا بازارو آل تکی چی آل تکی اغا جنگو نکلی دی بیا موجوده چی کم دا طول اثار مونتا دا خی چی الیکسینڈر واقعی پا دی طرف راغلی او پا دی لار ماندی تیر شو دی.
دیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نخې نخانی میلو شوی دی او دا چکدری او دا هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. دا چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې میلو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
دلته کې پاتې شوی دی او زم سره ډېر رک سایټ سی پای کې خاص نمونه چې زوالم یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې اندان ډېر دی چټپټ شو داسې دین علاوه نور هم دی په مشو کې دی په اسپن کې دی خو په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی ګمبت فورټ ورته وایي هغه موږ په ګزدیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهی سره تعلق لري.
دا پښتونخوا د نور سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای.
محمود غزنوی دلته په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دې دا د مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترکو سیدونګیو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیره مرسته وکړه او محمود غزنوی د د بهادرۍ نه متاثر شو او د دې د تیر مرګره نه برا شمال طرف ته والا کور کړه چې هغه ته اوسم حیا سره ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیرالدین بابر چې کله په 1400 صدی کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاه په کوم ځای کې چې د دمې د پاره د خپل لخکر سره خیمه لګولې وه هغه ځای ته نن هم خیمه وایي او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی وو هغې ته د بابر غاښې وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 عیسوي کې. هغې اول نواګۍ د باجوړه لکووله بیا تالاش ته راله د تیمرګرې نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه ټینټ شور ته مو وایي ایله ګولیو هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کیږي د زړه خیمې سره. او که مونږ بابرنامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی دغه کلی مونږ ډوډ کو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه.
دا
د ریاست چې په کار 1908 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړی شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو. ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1934 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1908 هغه د 40 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حقلا وایي:
د مولا اسماعیل لپس د زوی ظفر خان دی د دین کار په ځای باندې دنیاوي حیثیت یو خان جوړ شو او دی د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو، دیر خار ته چت یو دیر دی. او هلته کې بیا د زوی دی غلام خان هغه هلته اوسېدو. د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و. د ده سره د څلوېښت زرو لښکرو د ده زامن و: آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا اخیستی وه.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګوره کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بے دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګه تر لاسه کړی.
عمرا خان چې د پٹھان نیپولین په نوم یادیږي د ډیر جنجو د ده حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنې ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د ده حکومت یې ختم کړ او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسی دو واپس راویسو او د دیر حکمران شو او دا خاندان د 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی. او د چکدرې سره نږدې ادینزی په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د ګلګت پلار چترال ته رسیدلی. خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والي سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو، یو اسپتال نو، چا سیمٹی کور نشو جوڑا، چا خپل کور ته چینو نشو ورکولے، بجلی نہ پری خودا. لکه هغه دا خیال ہو چې کپرس کدر تا تعلیم راشی نو زما حکومت به ختم شي، دا خلک به مان نه مني. او دا هغه د دې څخه دونه یریدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پری خودے، هغه صرف د پرامنه سبق ویلې او نورې به پری خودے دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي. خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بود مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخې او د دیر نواب د کور او کلا په حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.